یک جو شنیدیم از آقای امید حیران، یک تن از فعالین مدنی جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم.
په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړې سوې دي چې په دې خبرونه کې له افغانستان سره د سولې او بیارغونې په برخه کې د چین پر نویو ژمنو باندې بحث کیږي چې د خبرونه یا د پروګرام سره همکاران درته ورسره وړاندې کوي. تر هغه د مخه باز فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر ورو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو یې د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت تر هغه اقدام ورکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت سبب کیږي. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ تلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنگي جوړوي، داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پېښنن د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د صدای افغان خبري اژانس په دفتر کې دننه داسې محل سوي چې یوه فرهنګي غونډه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي لومړی ځان وژونکې حمله وه چې وروسته دوی نورې چاودنې هم وسوې. شغلي رحیمي ازادي راډیو ته وویل
در مجموع تلفاتی که ناشی از انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې په دې پېښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې د پېښه په کلکه غندلې او هغه غیر انساني او غیر اسلامي کار بللی دی. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله د دې ډول پېښو عاملینو ته خبرداري ورکړل شوی چې د بشر ضد جنایتونو د ځپلو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین اقدامات وکړي. دغه اداره وایي د 2001 سم کال پترس کې د خبريالانو په وړاندې د درې اویا بریدونو راپورونه ورکړل سوي دي چې دا د 2014 کال په مقایسه 15% لوړوالی شي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د یوې شدل سوي ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان وژل سوي. دا پېښه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن وویل چې په دې قوي چاودنه کې د اتو نهو او لسو کلونو په عمر شپږ ماشومان وژل سوي دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکنی دا ډول چاودنو چې بېګنا کسان په تیره بیا ماشومان پکې وژل سوي هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو د دولت آباد ولسوال وایي چې مسؤول طالبان دي. وای وسلوالو دغه ماین په سړک کې د دې لپاره شخ کړی و چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوزي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت ټینګښت سبب کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي افغانان کولای سي د دې محکمې لخوا تر ټاکل سوي نیټې خپل شکایتونه درج کړي. په داسې حال کې چې دې محکمې د جنوري تر اخره د بشري حقوقو اړوند شکایتونو د درج غوښتنه کړې، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې وخت د تمدید غوښتنه کوي. زموږ اخلاق ازادي راډیو لري. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پرې وی جرمنی انجلی د چړو د گزارونو په تور نیول سوی دی. د پېښه پروند د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یو پلورنځي کې د وی داوا په نتیجه کې رامنځته سوی ده. چارواکو ویل دغه افغان چې د پېښه لځه تښتیدلې وو د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه انجلی چې د پچړو وهلې وو په د ټپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د نه د معلوماتو چې دغه تورن افغان ځلمکۍ پناه اخیستون کې دی او که د جرمنی عادي هستوګن. د هم نه معلومات چې دا واپس راپورته سوی وه. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنگیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبرو وروسته له هغه سوي چې دغه ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادعا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برتانوي جنرال فیلکس ګیټ نیوویل چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي جدي ډول تګ راتک کوي او دغه جنرال په خبره دا شی چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا ورتیا نه لري چې په خپل سیمه او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریه پر رژیم ژغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوالو وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او اروپایي مشرانو د کیف او روس پلو بیلتون پلو ترمنځ د بندیانو تبادله وستایله. پرون په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر سول. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې هغوی ته وسپارل او په مقابل کې هم بیلتون پلو څلور اویا اسیر سرتیري او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه تبادله وستایله او هغه د نوي کال او د اورتودوکس کریسمس جشن لپاره د بشري خیر ښیګڼې یو مهم ګام وباله. اروپایي مشرانو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د بندیانو دغه تبادله یې څارلې له دواړو لورو وغوښتل چې له دغه فرصت څخه کار واخلي او په سیمه کې د پراخې سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی پچپوک پروگرام کې هرکلی کوو. روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم شمنی وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارډ ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلېواله دی چې د دوه اړخیزو ګټو د اصولو پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خپرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالتونه د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شاید دې پروژې ته لیواله نه وي. نوی ډیلی مخکې دې پروژې ته د دې لپاره اندېښنه ښوولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چین په باور دغه لار شاید د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دیر اقتصادی افغانستان یک که افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شد و با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشد، از تمام را که یک کمربند یک را باشد. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخواییم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یو ځای کیږي یا په پاکستان کې تیری شي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروژه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیز غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې حالي ځلې کړې وې. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ رسپانې ولیکل د دې سربیره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو ژغ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکنګ د سولې لړوندۍ سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دیش ولایتونو دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی په ورځ مولوي عطا الله فیضانی پریکړه لیک ولوس او په یوه برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوي دي او په ورته وخت کې د هیلې هم پیدا شوي دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله مطرح کړي چې شاید پرمختګ هم پکې وشي. خو نن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتون و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه سرنگ چه تاسو ول چه حافظی صاحب په دوم برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دوم برخه کې خبرونه کې، یعنی په دوم ساعت کې راوخلو
زیاتره صحبت کنیم.
البته په لمړی برخه کې به هم ارتباط خبری وکړو، خو لمړی کراشو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورسوي څونیو کې ل ازادي رادو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبرې رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنې وشوي. تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چه ما مخی پروگرام که مو ویل زه مشاوریم، لیکن دی ارگ آدرس خبری نکوم، زه دی یو جورنالیست به صفت تاسو سر غگیگم. درست ده چه دی طالبان طالبان سر دی خبرو کول دی افغانستان دی صلح لپاره خورا مهمه ده. بله دا اول اسکاله کیگی منته معلومه ده چې طالبانو ډیرو مشکلاتو سره په ډیرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلاره تعقیب کړی ده او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غولیدلی دي، نور راغلی دي د دوی دی. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چوي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لارې نه ده راغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بی د افغانی دیالوګ نه، بی د افغانی لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبان و قمندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت در محلي غته والیانو ته، ولسوالو ته، د نورو ته نه پیږم چې تر څو اندازې پورې دغه اختیار ورکړی ده چې دغه سې تماسونه ټینګ شي او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې تر څو دغه مرکز د لارې نه مونږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومو ولایتو کې په کوم ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره مشکل شته، هغه مشکل دا ده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، و په کویتا کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په څلورو پنځو کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي. هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي، دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي او راشي بیرته خپلې سولې شورا ته. دا ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي تر څو داسې یو خاطره ورته یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کومو ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کار روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده تر اوسه داسې په ښه صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله من
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید نوبت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفته میشه سه محور در قضایای صلح دخیل هست. ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست و استقرار صلح همکاری توده‌های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش‌هایی که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلاتی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف‌های گوناگون و تعریف‌های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریفی به واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط های تان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که انوز مجهول الهویه است و هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابراین صلح نیاز افغانستان هست. صلح در آموزه های دین محمد بایست به او برسیم، اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیازهایی بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونین که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشه. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان ادعای از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردند. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است، بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور بتونیم بعد از اینکه مجمع در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره، بله،
ده موضوع تو برای
همه اطراف بله مورد قبول باشه.
بله، تشکر سیغانی سب. دلته دو موضوعات مطرح شول، یو دا چې مستاخ صاحب مخ کې اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح هوا، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي، خو که چرته اجماع موجود وي او اکثریت افغانان صلح وغواړي او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته. بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوئ؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و. او هغه ابهام دا و چې د افغانستان جګړه چې ده دا داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه وختله د وخت ولسمشر هم وویلې. ولله هغې نه وروسته اوس چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده او مهمه مسله په کې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکتور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روخانه کې نړیوالو ته روخانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وایي چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا ده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړی، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولی. مهمه خبر را پکې د جګړې بل اړخ چې خپله طالبان دي، هغوی لا تر اوسه هیڅ نوه آمادګي دې لپاره نه ده نیولې. یعنی دلته که موږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولی یو شمېر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی، او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې موږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو ترڅو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده وخوده، خو هیڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشولو د نړیوالو سره، مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پریږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کاله څوک نه وي، ته مجبور یې چې د جګړې په ډګر کې به فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني، او هغه ارزښتونه چې مونږ ترلاسه کړي دي هغه ته راضي، خدای دې راولي، هغه ته باید لابیک وویل شي. ولی په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه مونږ بل لار لرونه، مونږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبانو ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کومو شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپله دا ده چې مونږ باید هم مهاله په څو شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه حده فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یوځای شي، او هغه خلک چې نه یوځای کیږي دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي، نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي. د اوږد مهال لپاره سیمه او نړۍ له دې څخه امان پیدا کړي. که داسې ونشي، زه فکر کوم چې پایله به ډېرې خطرناکې وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستقص محترم. خب سالهاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره صحیح جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبان و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی ها ایست کتابش کش نمیکنه که کشتی غرق شود. نه، از او خاطر چطور شود که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شن تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگوین که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نا صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، با همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرزوز کار شوه. مثلا میگن که عرصه طرف تحقیق تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود عرصه وزیر خارجه این عرصه مملکت خودمون یک کمربند یک راه یک جا بسازن به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و ایتو تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر این حرفا و هم از طالبات تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه ببینند که در تا به او وقته چقدر اینا در این سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جایی نرسید. امید است که این ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر می خواهیم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد، یک موضوع دیگه شما خوبتر شاید موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی، به خاطر پیدا کردن مواد خام، او طرفی طرف لشکرکشی را شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه موتورش و تیارهش و مچم تانکش و دیگهش صنایعش کل جای اشغال کرده. به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای همی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم هست. از او خاطر ما شما مگر در این منطقه سه بیا کمه که کلی خود به کار پرتیم کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از اون خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. سب شانس شو داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شماست، خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهداف از کشورها هم به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من سه تا یا چهار تا هدف اصلی را از نشست‌ها و از میزبانی از این نشست‌ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه. که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ که چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره. در تقویت پایه‌های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 10 سال و چین به عنوان یک از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه و تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بدامنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بوده. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هسته. حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت، برمیگرده به حکومت افغانستان و بعد دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در اون وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی هست.
بله، تشکر جاوید سر، وقت شما محفوظ است. حال نوبت شنوندگان محترم است، یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو ده به طرفه موثق او پر وقت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو ده بحث یوازنه مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799 203 540 و 0700 822 755.
بله اوردون که کولشتی چې د فیسبوک لاله هم پښتنی وکړي. البته په فیسبوک کې غني پښتنی راغلي دي چې ټوله نشول وسته، ځین به بیا ورسله تاسو سره شریک کړو. اوس په اوردونکو ته ورشو چې په دې خبرونه کې یو اوردونکو دغه وسم په ټلیفون را سره دی، ازره په فیسبوک پروګرام دی، مهرباني وکړي. سلامت، مهرباني وکړي.
شبرسال زسد محمد شلمنده احمد الاشکرگاه خانه سر فاری که که ما زما یو پشتن دم المنوس استاکسی اغا پشتن می دادم در دون جمونی چیز مرتر اسلام آباد کردی یا در جا چیز جمونی چیز مرتر فکین کردی، آیا به دو جمونوس در واد خلافی پر سر بیا هم مش پی اسلام آباد او پا چین بندی باور کوو ولې موږ تاسې باور پر کوو؟ د مرمنو څخه همدا غوښتنه او بل پاکستان څو ځله هڅې کړي دي چې د افغانستان او طالبان ترمنځ سوله تمیل کړي. یعنې ولې موږ دوم پاکستان ولې نه دي توانېدلی چې دغه د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي؟ ځکه که دغه کار د طالبانو په لاس کم دی، پاکستان وای وای اوس به موږ د افغانانو د سولې د خبرو سره کښېنوو او نن بیا او کابل دی درچربه وو ولې کېږه ولې موږ به پاکستان باندې باور لرو؟
بله مننه، مهمه پوښتنه ده. بل اوریدون کتاب مخه کړو، اسره پڅپو کې پروګرام دی.
جناب محترم آقای شبر، عرض سلام به شما محترم آقای تشکر. نظر میهمانان شما را سلام تقدیم میکنم. من خدمت شما عرض بکنم که بله
ادامه بدین.
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان، چه داعش چه طالب، اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه، اینا هستن دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دست نشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها با وسیله دولت زمینه سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان به گرد هم نشینند، با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسن، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که اونا از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین در افغانستان آمده دستاورد صلح است، برخلاف، اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین هم منعیس صلح در افغانستان میدانین، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین کلن. نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
مننه.
تشکر.
بلاوریدون که هم پلیند که رسر دهی اصار ایب سپوک پروگرام ده. بله.
بله. تلفون شان قطش بخلی.
در تلفون قطش.
یک شنوندی دیگر میگیریم. بله. بفرمایید. بله. مهربانی.
تاس پلیند که هست. بله.
بله. السلام علیک.
و علیکم. مهربانی. تاسو په لاین کې است، دا تلفون ډېر خراب دی.
صحبت کن، تلفون تان خراب است، دوباره تلفون کنین.
بله.
یک مهمان دیگر بگیم، یک ببخشید شنونده دیگر.
آزاد اپ سپوک.
السلام علیکم.
مهربانی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
زه فاروق یم د پاکستان، زه په تماس
یم. مهربانی.
د سولې واره کې ستاسو د کومه کمیټه کې یو انسان د ولادت جوړ کړی او تر اوسه کومه مثبته نتیجه نو دا ورکړی. که چیرې د طالبانو سره په هر ولایت کې نظامي چارواکي د سولې واره کې خبرې شروع کړي، نو د ما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتلل ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح. یو بل اوریدونکي ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
سلام. تاسو پلان
کوم کابل نه خبر کوم سیدا.
مهرباني.
دا نه د بمنګ مشرانو او طالبانو د مشرانو سره په جګړو ډک دي. موټر مو سره شته د زرین ټول او د غریب او د مسكين د بیچاره څنګه هم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکي، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکي. دی خواته مرکي مون ته د غریب سره د مونږ د وژل دي. د سولې لپاره کې څه د افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوی لري، ځکه چې په جبونه ډک دي کار غل او کډواله درلودلې روز ملایان دا وسه ملایان نه ټول شوي پیچې ورکړل. دوی ولې دغه پیچې نه قبلې دي ځان ته پیچې ورکړي. درې مستې مسله دار په ځا د خدای مې د قسم زده ته دروغ نه ما د طالبانو د طالبانو مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هر ورځ ویني کېږي پاسېږي. څه به خپل کې خپل اشتونه سره د موږ غریبانو ته چل ده کله چې دا وسایل د کوم ځای کې د کوم ځای نه کېږي دا د کوم ځای نه راوړل کېږي دا کېږي دا د کوم ځای نه سره برابر کېږي. ټیکسي خدای چې کوي په دې ښار کې لکه لکه غټ موټر دا د کوم ځای نه راوړل کېږي. څه به دې ته مونږ راځي
سره
کوم اسمان راځي کړي زما کې نو دا مې نظر.
بله. مننه. یو بل اوریدونکو به مخلو نظر سره بیا مونږ ته ورشو.
بله.
تاسو پلان کې اسې مهرباني وکړئ. بله.
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندیز د افغان دولت ته دا ده که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. که چیرې دوی له طالبانو څخه سوله غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سولې ته راولي، خو دا هېڅ کلم نه شي کېدلی، ځکه ملا برادر کړی چې د افغان دولت سره د سولې درخه کړی وه هغه ونیولو اوس هم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان یا د امریکې نه دي مستقیما طالبان سره ورشي او هغوی سره سوله وکړي، دا به یو ډېر مثبت کار وي.
مننه. دا هم شوړندې سو ځکه مېلمنو ته به ورشو.
بلې. هم چې از طریق انټرنټ هم آقای محمد صادق میگه که من از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در چل سال گذشته میگه ما افغانها پاکستان را میگه نشناختیم که حالا امید صلح داریم با کمک پاکستان. نه.
بله.
این هم یک سوال است که
ځینو نور اوریدونکو که مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی سي د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشي راتلی. امین یوسف جی لیکلی دی صلح او امن دوه سپیڅلې کلمې دي. افغانان د سولې ډېر تجري خو نړیوال او گاونډي د خپل ګټ په خاطر په افغانستان کې سولې نه غواړي. وربښو میلمنو،
بله نوبت جاوید صاحب. جاوید صاحب، اگر شما ابتدات از سوالا را جواب بدین، باز مستاق صاحب و به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې لیدې مخکې چې تاسو ویلې چې ګټي ګټي دا لنډ مالو دغه په دې باندې یو وړه تبصره یو دقیقې کوم. د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته اروپا یو ښه ماډل دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شو که تاسو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس له یو بل سره ونښلوئ، شاید هلته د افراطیت او هلته د جګړې ځای چې دی اقتصادي ګټې ونیسي، او هلته به هر سړی ګټه وړي ولې په فیصدۍ باندې. نو زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډېر زیات برابر شوی دی، خصوصا د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د انرژۍ په برخه کې، د مارکیټ او صنعت په برخه کې. یعنی ډېر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد، او اسلام آباد په تیر 19 کلو کې رښتینی نه دی پاتې شوی. خو نظر صاحب، مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو، لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایه دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږ خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اورېدونکي یا افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده، هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی. لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پی وکې چې مثلا هیټلر لخکرکشي وکړله، اوس هغه څه چې دی هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي، په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي، او ترڅنګ د ابریشمو لار باندې چې دوی پانګونه کوي. نو او په افغانستان کې ثبات نه، دوی هیڅ نشي توانیدلی چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي، او هغه په وړاندې ګواښ چې دی یوازې تروریزم دی، نامنی ده. همدارنګه د هند او چین اړیکې هم اوس ډېرې زیاتې سرخې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګه تیر کال چینایانو تر 30 میلیارد ډالرو په هند کې پانګونه وکړله. یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخیست او هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې ښه فرصت دی، مونږ به له ټولو لارو چارو نه کار اخلو تر څو مونږ د سولې ته ورسیږو، په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو چې دی هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویلي چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشرانو، یعنی دا مسله اوس دغه نه ده، مترانه ده. خو اساسي خبره بیا هم دا ده چې د طالبانو سره مستقیمی خبرې هغوی لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو، خو تاسو ولیدل چې هغوی په دوه درې ډلو وویشل شول. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باس ته مونږ کیوزو چې هغه اساسي باس چې دی هغه د پاکستان سره دی، او هغه مسایل چې له تیرو څلوېښت کالو راهیسې، یعنې که مونږ په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو، د سردار داود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله. کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپله وی چې زه به د یو سوداګر په توګه تللم، هغې د اخواني مشرانو نومونه زه اوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داود پر ضد باندې به یې مثلا پلانونه جوړول د حکومت. که مونږ هغې سلسلې ته ځو، نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په اوږد مهال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي، د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. او تاسو اوس وګورئ، پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خرابه شي، ترانزیت بندي، چې په هیڅ سوداګریزو اصول او قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي باس کوو، او د نورو ګاونډیانو سره هم اساسي باس کوو، تر څو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دي هغه په سمه توګه باندې حل شي. او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته، اروپای ښه یو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مستقس محترم، یو اوریدون کې یو وړاندیز وکړو چې دوه اوریدون کو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي، او بل هم د تورته خبره وکړه چې مستقیما دي له پاکستان پرته له طالبانو سره خبرې وشي. څه فکر کوئ چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بلکل، زه په خپل هم په همدې عقیده یم چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پېښور کې نه دي، او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دی کله چې دوی غواړي چې سوله وکي او حاضر دي چې د سوله خبرو سره یو ځای شي، نو مالکه ما چې مخکې وویل د سوله د شورا چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، وظیفه یې ده. دوی هم د همدغو ولایتو دي، د ځنه ولسوالیو دي، دوی باید دغو ولسوالیو ته لاړ شي. دوی ځان ته معلومه کړي چې څوک کومه ډله څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي، بیا د راشي خصوصاً شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک ده کې یو شی به ترنه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروري خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخشی چې تاسو خبر نیسم د افغانستان حکومت چې دغه د اصول عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپی له دې سره نه ښکاره کړی.
ګوره کنه، خو ما وویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي مشکل څه شی ده چې په یوازې د دې چې دوی تیتو پرک دي په پاکستان کې او په خارج د پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې غله به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي. مشکل نشته، ولې مشکل دا مشکل وی دوی ته؟ دا هغه کسان دی لکه مخکې چې اختری صاحب وویل چې دا د بیگانگانو ساختار دی، د خلکو نور دی، او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي، ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغسې بېنظمي او همدغسې بې امني په افغانستان کې دوام وکړي، ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زه د اختری صاحب دغې خبرې سره موافق نه یم چې وویل چې افغانستان قوم متحد نه دی. په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډیره بد استفاده کړې ده د حکومت ټولو امکاناتو نه په اولسو کالو کې، او هغوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې که سوله راغله بیا تنه پوښتنه کېږي چې آغا تا د دومره بلیارد ډالره د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده؟ دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم. قوم نه دوی نمایندگی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغسې پیشنهادونه کوي تر څو دوی د تحقیق لاندې واورز رانشي.
بله، خب محترم آقای سیغانی، استاد محترم، یک استلاس در دیگه زبان ها مچم در زبان ما شما هست یا نیست ویسک میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگر گریده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادف بگم، دو دفعه دوم آدم که خود در غار داخل نمی کنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم، ما شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای زی که پاکستان بتانن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین‌المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت‌ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه. یکی دوم مسئله قسمی که شنونده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شوه، یکی هم در پاکستان یک کمک افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه، تلویزیونی میشه، همین مشکلات به خور مردم بتن که اوبره در ما شما در بین خود جنجال بکنیم. هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه، پاکستان هنوزم دگدایی است که از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمک فشار بیارن که هم یک ذره جدی شدن سر سال ایگپا و مثلا احزاب مختلف سیاسی رو یکم کتشن صحبت شد و مذاکرات شد و وارا بیارن کانفرانس ها بتن که برد در بین مردم مشکلات نیست، کل ایگپا که این آیسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه. این را آره چرا سیب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان؟ سیب
من فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجمع همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که این مسئولیت را خوب انجام میده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هسته. یکی چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید؟ فکر کنم یک بحثش مجبوریت جغرافیایی در روشنایه استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکاران بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخلم که من منظور سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتون میخواستم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح بسازن، اونا مثلا اردو رو یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسای کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو رو ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه رو پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسای میگن هر بدبلایی که میگن، اونا یک کمه که به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن بسلا رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغات رادیو تلویزیونی گپا را قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن، از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد.
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش‌های صورت میگیرند، نشست‌های مشترک میان اصحاب رسانه‌های هر دو طرف، نشست‌های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قلم و صاحبان فکر هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میان جوانان هر دو طرف مرز داشتیم و هم در پاکستان این نشست‌ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که اونا در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بحث منافع پاکستان چه در قبال مسئله بهین چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار اونها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه سول افغانستان ما دو تا بود داریم. یکی بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا، با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای با تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد اومده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل اومدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه و میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست که در نشست‌ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث‌های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار می‌گیره، به ما مهم این است که حضور از این افراد چقدر می‌تونه برای تأمین صلح کمک بکنه، برای تأمین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت‌های شنونده‌های شما وجود داشت که بس آقای حکمتیار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان می‌ده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که می‌بینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا می‌کنه، خوشبختانه ملت افغانستان به او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هستی ملت را پارچه پارچه کرده بازی از ایران را نمیخوره، اگر نه عملکردهای از اینها و تلاش این مجموعه بله. هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان
بله.
است.
سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب و
من فقط یک اشاره به صحبت های اختر محمد کردم.
بله خو را بشو د بحث ورستوی ته ځکه چې نور بحث را غونډو د سولې په برخه کې د ازادي په سپو کې د پروګرام په دوه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وکړو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوس لري، پاکستان دې ته واده را کول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپل پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوې نه ده د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده، خدا چې افغانان لته راته درش کلو رئیس په جګړه کې ښکیل دي، هر ورځ قربانۍ ورکوي، او د پاکستان په تیرو شپاړس کلو کې په مقرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست، یعنی لا تر اوسه افغانان یې هغه باور ته نه دي رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی له څو اړخه؟ تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی، یوازینی هیواد چې د دوی شاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، په نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله پکې دا ده چې چین بیا په سیمه کې له ایران او روسیې او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري، چې دا یو بله ښه بېلګه ده چې کولی شي په دې کې مثلا دوی وکولی شي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په پاکستان باندې باید د زړه نه چین فشار راوړي او په عملي توګه وخی. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کال کېږي له ستونزو سره مخ ده. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پل والو زول شو، د دوی چینایي انجنیران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین د راتلونکو کې ښه سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دا نه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین له ستونزو سره مخ کړي. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشه توکو کاروبار دی. د نشه توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي ترڅو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او که دا نه شي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حل لارې هم رامنځته کړي، او ډیر تاکید په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي، او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد محل لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه له ستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړی شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې مهال کې دوی له ګواښ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانه ونی چې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمیر چاپی خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل کېل چې د ختیس ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندېښنه لري، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه هم ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان مل گاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کې، یعنی چین بیا په سیمه کې له ټولو سره ښې اړیکې لري. یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خود دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه له لاسه ورکړل. بل مهمه مسله دا چې یوازینی تکیه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي، هغه چین دی. او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي، هغه د پاکستان د فوج تر چتر لاندې هلته ټریننګ شوي، طبیعي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپلو اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکې ورس تر بلې د هغوی ښې کیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شته چې چین غواړي په وروستیو کې په ټوله جنوبي اسیا کې پانګونه وکړي، چې په هغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرونکی دی شامل ده. که چیرته او دغه پانګونه یوازنی ستونزه هم دغه تروریزم ده، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین له دې خوانه اندېښنه لري، او دا اندېښنه ځکه په 2014 کال کې داسې فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه. خو اوس
کله چې مثلا هلته بریدونه وشو په چین کې په سنګیان ایالت کې ځانمرګیا وشو په روسیه کې وشلو مثلا په نو ایران کې وشو دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمه امنیت ګواخي یوازنی حل لاره دا چې په پاکستان باندې د زړه فشار راوړي پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل پاکستان هم اوس د فکر کوم دا درک کړی ده ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډې جرګګۍ ته وینا وکړل او پر روان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړل یعنې پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بې ساری وه که چیرته ونه کې همدا اوس پاکستان په 2016 کال کې 1500 تر 1600 میلیونه پاکستانیان چې دي دوی برق یوازې نه لرلو مثلا تاسې د هغوی تعلیم کچه وګورئ اقتصاد وګورئ همدارنګه مثلا هلته د افراطي ډلو هغه زیاتوالی وګورئ تاسې شاید یې چې یوه میاشت مخکې 20 ورځو پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول ښارونه یې تړلي وو یعنی هغه څپه چې ده هغه اوس د کنټرول نه وتلې یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي او د افراطیت په وړاندې دوامداره پارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کی او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدل چې دوی به ډیر زیات اقتصادي رشتو کی او دابو کی یز زراعتي هیواد دی مثلا دا دی هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري کده امریکا او نورو هیوادونو مرستنی نشي کولای چې خپل بودیجه هم تامین کړي.
جاوید صاحب مننه تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لار هواره کړي د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې همدا مسله چېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم وصل شي